امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم. نن د یکشنبه ورځ د میزان د میاشتې نهمه د اکتوبر د میاشتې له اول سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پوځ لوی دریسیز نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دی.
جمهور غنی تاکید کرد
که ولسمشر غنی تاکید وکړ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغیر کړی، ابهام له منځه تللی. موږ باید د تیر بندیوان ونه وسو او کومه تاریخي موقع چې سیمه ته منځ راغلی له دغې موقع دواړه هیوادونه باید اعظمي ګټه پورته کړي.
د هسپانیې په کتالونیا کې د خپلواکۍ ریفرندم کیږي او ایرانی ډیپلوماتان د جمهور رئیس ترامپ نه غواړي چې د هغې بین المللي موافقې نه لاس واخلي چې د تهران اتومي فعالیتونه محدودوي.
قدرمنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو سر ټکي مو واوریدل، خو په رپورټونو کې درته دا لرو: ایران افغان مهاجر ماشومان د سوریې جنگ ته لیږي. افغان حکومت د کابل یو شمیر جماعتونو ته سیمه ایز پولیس ګمارلی دي. او د لاتینې امریکا د پورتوریکو په ټاپو کې نن د سمندري طوفان وروسته د بشري ناورین یولسمه ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. وزرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین په ارګ کې د پاکستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قمر باجوا سره د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورغله کتلې دي. جمهور رئیس غنی د پاکستان د هیئت دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو همکاریو لپاره مهم فصل وباله. د جمهور رئیس نطاق شاه حسین مرتضوی داسې وویل:
ولسمشر غنی تاکید وکړ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغیر کړی، ابهام له منځه تللی. موږ باید د تیر بندیوان ونه وسو او کومه تاریخي موقع چې سیمه ته منځ راغلی له دغې موقع دواړه هیوادونه باید اعظمي ګټه پورته کړي.
په دې لیدنه کتنه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، سولې او ثبات، د تروریزم سره د مبارزې، د ترانزیت او سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو مسلو باندې هم خبرې وشوې. پاکستانی پلاوی د غرضمنه وکړه چې کاري ټیمونه به په عملي او تطبیقي پلانونو باندې کار وکړي. نن د یکشنبه ورځ د محرم الحرام لسمه ورځ ده. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې دغه ورځ د خاصو مذهبي مراسمو په لړ کې نمانځل کیږي. د افغانستان حکومتي چارواکو د عاشورا د ورځې په مناسبت په ملي یووالي ټینګار کړی دی او د خلکو نه یې غوښتي دي چې د نفاق او شر اچونکو دسیسو ښکار نه شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خبرې کولې، ویلي دي چې یو شمېر افراطي عناصر په افغانستان کې د مذهبي احساساتو د پارولو هڅه کوي، خو د ولس په وینا د اسلامي مذهبونو ګډ ژوند ښیي چې د دښمنانو د پرله پسې هڅو سره سره دوی خپل یووالی ټینګ ساتلی دی. د جمهور رئیس غنی په وینا د حضرت امام حسین لاره د اختلاف او شر نه، بلکې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي، خیر او اعتدال لاره ده او دا لار مسلمانانو ته د یووالي او ورورولۍ سبق ورکوي. د عاشورا په ورځ د ایران د خرم آباد په ښار کې دغه مراسم په بل ډول اجرا کیږي. اول سهار د وخته خلک اور بلوي او بیا ځوانان د امام حسین د مرګ په خاطر د خپلو تاثراتو د څرګندولو لپاره د سر نه تر پښو پورې په ځان پورې خټې مخي. خرم آباد د ایران په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او شاوخوا 1400 زره نفوس لري. ایرانی ډیپلوماتان وایي دوی د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه توقع لري چې هغه بین المللي موافقې نه لاس واخلي چې د تهران اتمي فعالیتونه محدودوي. دوی په اروپایي هیوادونو، په خاصه توګه په فرانسې، برتانیې او آلمان کې خپل لابي چټکه کړې ده چې دوی د امریکا حکومت وهڅوي چې دغه موافقه رد نکړي. د امریکا خبریال جیمی میټر راپور شا کړی دی.
په هغه صورت کې چې امریکا دغه موافقه رد کړي، تهران له اروپایان نه غواړي چې د اقتصادي بندیزونو په بیا لګولو کې د واشنگټن سره ونه درېږي. ایرانان وایي که اروپا او د موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه په دغه موافقه ودرېږي او په نوو اقتصادي بندیزونو کې ګډون ونه کړي، نو تهران به له دغه موافقې نه لاس وانخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برطانیې د ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ده خبرداری ورکړ چې که د ټرمپ حکومت دغه موافقه رد کړي، نو ایران به یورانیمو او د اتومي پروګرام نورو اړخونو ته بیا لاس واچوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوه هفتو کې دغه موضوع کانګرس ته وړاندې کړي چې تصدیق یې کړي چې ایران د دغه موافقې پیروي کوي یا نه. ترامپ خپل پریکړه لا په خوا کړې ده، مګر د برتانی د صدر اعظم تیریسا می په ګډون اروپایي مشرانو ته د خپل پریکړه په باره کې څه نه دی ویلي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بشري حقوقو یو مدافع ایران په جنگي جنایت تورن کړی دی، وایي افغان مهاجر ماشومان استخداموي د حکومتي قواو تر څنګ په سوریه کې جنگيږي. په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو مؤسسه هیومن رائټس واچ نن خپل راپور خپور کړی دی، ویلي دي تحقیق کوونکو په ایران کې په اډیرو کې په قبرونو د مړو عکسونه ارزیابي کړي دي. اته تنه افغان ماشومان چې د سخکاري چې په سوریه کې په جنگ کې مړ شوی دي. د فاطمیون تکه تر سوار لسکلانو پورې افغان ماشومان په سوریه کې جنگیدلې دي. دغه راپور د ایران د اسلامي جمهوریت انقلابي ګارد باندې تور لګولې ده چې په خاص ډول افغان شیعه هزارګان چې په خپل وطن کې د لسګونو کلونو دښمنۍ نه تښتیدلې دي او په ایران کې زیپځې شوې دي، استخداموي روزي او بیا یې جنگ تلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د معلوماتو په اساس ایران په تیرو سلورو کلونو کې قریب 3000 افغانان د سوریې جنگ ته استولې دي. د ایران حکومت او په کابل کې دغه هیواد د سفارت چارواکو دا خبر رد کړي او نه تاییدوي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حفیظ میاخیل د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو سره یو شمیر موافقې لري. یو دغه سي موافقه کې هم دا خبره نشته او دغه سي اعمال د سیاسي مقاصد لپاره یعنی د مهاجرونو استفاده کول منه دي. مونږ تر اوسه پورې دی وایي چې کره شواهد نه دي موندلې چې د ایران نه په دې باره کې پوښتنه وکړو. د هسپانیا په کاتالونیا کې نن د خپلواکۍ د پاره ریفرندم کیږي. په سرګونو خلکو نن د یکشنبې په ورځ د کاتالونیا د رایو مرکزونو کې راټول شوي دي چې د هسپانیا نه د خپلواکۍ د اخیستلو د پاره د خپل حق نه استفاده وکړي. برېښنا عمرخیله رپورت لري.
نن سهار د اسپانیا په کاتالونیا کې د رای چونې د پروسې تر فایل سم دستي وروسته د رایو په یو مرکز کې د بلوازت پولیس او رای ورکونکي لاس او ګریوان شول. ټاکل شوی و چې نن د کاتالونیا د مشر کارلس پوګدمنت په ګډون د کاتالان ځینې مشران هم په همدغه مرکز کې خپل رای واچوي، خو په ځای یې د ګرونا ولایت ته لاړ او هلته یې رای واچوله.
او 73%
د کاتالونیا حکومت د کاتالان د اتباعو څخه غواړي چې د خپل حق کارولو ته دوام ورکړي او په یوې مدني او سوله ییزې طریقې باندې د خپل رای اچولو د اساسي حق نه دفاع وکړي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اندونیزیا د بالی د ټاپو مقامات د زرګونو خلکو نه غواړي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. دا خلک د اګانګ د اور شیندونکو غره د فعالیتونو له کبله د سیمې نه ایستل شوي وو. د عامه تباهۍ د مخنیوي د چارو رئیس وویل
ada di luar KRB 1, KRB 2, KRB 3 diharapkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan
دی وای هغه خلک چې د خطر د زون نه بهر وسیږي د هغونه غواړو چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي او خپل عادي ژوند او کاروبار وکړي. دی وای موږ د کوکو لانګ د ولسوالۍ د ادارې خلک کوشش کوي چې هغه خلک بیرته پیدا کوچی د خطر د زون نه بهر وسیږي، خو ځین مهاجر وای چې د مسؤلیت احساس نه کوي. د عراق د موسل زوړ خار کنډواله او تش د بسته بسته بلاکونه ویجاړ شوي دي او ډیرو کورنیو لا هم په ړنګو ودانیو کې د خپلو خپلوانو د مړو د پیدا کولو لپاره هڅې کړې دي، خو تر اوسه موافق نه دي. د پیونګ سره د امریکا د خارجه وزیر ریک ټیلرسن د مخامخ خبرونه روسه د امریکا خارجه وزارت د شنبې په ورځ ویل چې شمالي کوریا د خپل اتمي او د میزایلو د پروګرامونو د تعقیبولو په حق له د خبرو سره هیڅ علاقه مندي نه ده خوده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. خو د روانې خبرونې لومړی رپورټ به زموږ د خبریال عزیز الله پوپل نه واورو چې همدا شیبه د هلمند ولایت نه راسره د تلیفون په لیک دی. تازه خبر دا دی چې په هلمند کې افغان هوایی ځواک بمباری کړی. دا چې بمباری یا هوایی عملیات په کومه سیمه کې شوې دي او د پیښې نور جزئیات څه دي، دا به عزیز الله پوپل راته وایي. پوپل صاحب، ستړی مشې خپرونې ته.
مهرباني درنی همکاري تاسو او محترم او اوریدونکو ته سلام، زه خدمت کوم.
کور ودان، بمباری په کومه سیمه کې شوې ده او تلفات یا د پیښې د جزئیاتو په اړه څه لري معلومات؟
د هلمند ولایتي مرکز لشکرګاه په شمال کې د ګریش کولسوالۍ په دی ادم خان ساحه کې نن له مازیګر څخه وروسته د افغان ځواکونو نظامی عملیات د دولت مخالفینو پر ضد باندې په شدت سره پیل شوي چې د ماښام او مازیګر ترمنځ وخت کې دقیقاً 4 بجې یا هم سبا 4 بجې په دې وخت کې د دی ادم خان په ساحه کې د افغان هوایي قواوو انجي الوتکو د ملي امنیت یو پیټه تر هدف لاندې راوستي ده. البته د مقامات په وینا چې په اجتماعي شکل باندې په دې کې د ملي امنیت لاسته دا سرتیري وژل شوي دي او شپږتنه نور یې زخمیان دي. په هلمند کې د 215 میوان کلي اردو له کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدي سره چې پرې اړه خبري وکړي، د دې پیښې تایید کړه او زیاته کړه چې په دې هوایي ماموریت کې بین المللي قواوو کوم نقش نه درلودي او یوازې هغه کوردینات چې هغه د مځکې لپاره کوم اهداف شي هوایي قواوو ته په نښه ورکړی شوی وو، په دې کې اشتباه راغلی ده او په اشتباهي شکل یا سهوان دغه د ملي امنیت سرتیري چې د پامیر د کتې سرتیري دي په هلمند کې د ملي امنیت مربوط د کتې د پامیر په نامه د کتې مربوط سرتیري دي چې وايي دغه شپږ سفر دي چې لس سفر یې وژل شوی دي او شپږ نفر یې هم زخمیان دي.
د زخمیانو حالت څنګه دی؟
د زخمیانو انتقال د هلمند نظامی شفخانه ته شوی دی او روحي وضعیت یې لا هم تدیر پوری واضح نه دی. مونږ ته ویل چې لا هم افغان قواوی کوشش کوي چې د سوندي اصلي عامل پیدا کړي چې سوند په کوم ځای کې و، خو دا لمړی ځل دی چې خپل افغان قواوی چې نوی هوایی قوتونه یعنی ورسره بولي د سمبالس په حالت کې دي. د معاصره پاره باندې هم زیات مخکي امنیتي قواوو اطمینان وکړي چې افغان قواوی ډیر مفقه هوایی ماموریت سره ترسي آماده لمرنۍ ځل دي چې خپل افغان قواوی
دا سی او تیر وطن کوي. بله بله، یعنی تر اوسه پورې د پیښې لامل همدغه ناسمه اطلاع بلل شوې ده که څنګه؟ نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
بله، او د جنرال احمدزی نقل کول امدا و چې د لومړني معلومات ته لاسه کړی دي چې هغه کوردینات چې ورکړی شي فقط یو شی باید واضح کو چې د ملي امنیت د کتاب چې د پامیر په نامه باندې یادېږي دا کتاب ته ډېر پوری محلي لباس دی، یعنی د هغه لباس چې په منځخه کې ممکن د دولت مخالفین هم هغه لباس ولري دوی هم په داسې ورته لباس یې هلته ماموریتونه سرته رسوي.
بله، دغه د ملي امنیت وبخښئ، ملي امنیت پوسټه وا کا دفترو په کوم رقم یو ساحه کې و چې دا عملیات پیښ شوې دي؟
د نظامی عملیات امغاله مختلفه لاغه ساحه چې د دولت مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د هغوی حضور په پښې کې د هغو منځکو د تصفیه لپاره دوامدار عملیات ما مخکې چې اشاره ورته وکړه هغه هدف دا و چې دوی عملیات شروع کړي، یعنی مخ وړاندې باندې روان د صحیح چې د دولت مخالفین مخکې په حضور درلوده دغه ساحه ته تازه دغه قوتونه رسیدلي په دغه سیو حالت کې دغه هوایي حمله شوې.
اوس لپاره مننه عزیز الله پوپل صاحب، راتلونکي کې به بیا هم د پیښې تازه جزئیات تاسو نه اوریدونکو ته واوره کوم. وده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوان نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو او د ترهګرۍ سره په مبارزه خبرې کړې دي. بل لور ته سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې کابل ته د جنرال باجوان تک خپله د هغه په ګټه دی او افغانستان ته کومه ګټه نه لري. د دې خبر راپور د رحیم ګل ساروان نه په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر مانی وای چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوته ویلی چې د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره په سیمه کې فضا تغییر کړي او نور به موجود نه لري. ولسمشر غنی باجوته دا هم ویلی چې افغانستان او پاکستان د لدی موقع ګټه پورته کړي. د پاکستان د پوز دوی درستیز جنرال قمر باجوه نن پلازمینې کابل ته ورسید. پارک یې افغان ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي دواړو لورو په دواړخیزو مناسباتو، د ترهګرۍ په ضد جګړه، سوله او حتی په سوداګرۍ او ترانزیټ هم خبرې کړي دي.
ولسمشر غنی تاکید وکړ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې فضا تغیر کړی، ابهام له منځه تللی. موږ باید د تیر بندیوان ونه اوسو او کومه تاریخي موقع چې سیمې ته منځته راغلې له دغې موقع دواړه هیوادونه باید اعظمي ګټه پورته کړي.
جنرال باجوه د پاکستان نه د یو پلاوي په مشرۍ راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د پاکستان لوی درسي صدا پیغام لري چې د ترهګرو له ملاتړ د لاس واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي پاکستان دی افغانستان سره دوستی وکړي.
راتګ یې هلته ګټور دی چې هر ژمنه چې دوی کوي په هغه وفا وکړي.
سیاسي شنونکی فیض محمد زلان افغان مشرانو ته د نیوکې ګوته نیسي چې ولې د پاکستان د ملکی حکومت او سیاسي ګوندونو په ځای د پاکستان له پوځ سره مخامخ خبرې کوي. باور یې دا دی چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دي په پوځ او ایس آی فشار وارد کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي.
د باجوه راتګ افغانستان ته دا د باجوه لپاره کېدای شي یو سیاسي او په سیمه ییز سیاست کې یو برلاسی، د هغه لپاره یوه ګټه وي. په دې معنی چې هغه به نړیوالو ته وښیي چې دا د کابل ته لاړم او د کابل حکومت سره مې خبرې وکړې او د کابل په ستونزو کې زه غواړم سیره غندرول ولبوم. خو د افغانانو لپاره دا یو دورنګه منافقانه سیاست ده چې په هیڅ صورت باندې ماته نه ښکاري کومه ګټه موږ ترنه ترلاسه کړو.
عام وګړي هم داسې سفرونو ته چندان تمه نه لري.
افغانستان ته د هغه راتګ هیڅ کومه فایده نه لري
چې بس دا کم معاملې چې مسخط په دې ملک زمونږ د خرابې روانې دي، نو زمونږ دا دب د شي دا د منځه لاړې شي.
د پاکستان د پوز د مشر په توګه د جنرال باجوه د ټاکل کېدو نه وروسته دا د هغه لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران حکومت ولې افغان مهاجر ماشومان د سوری جګړې ته لیږي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروستا پر پورت کې اوري. افغان دولت د شیعه مشرانو او عالمانو په غوښتنه د کابل یو شمېر مسجدونو ته سیمه ایز پولیس ګمارلي او هغوی ته یې د مسجدونو د امنیت نیولو لپاره وسلې ورکړي. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې دغه سیمه ایزو پولیسو ته معاش هم ورکوي، خو آیا دغه وسلې به تر عاشورا وروسته راټولیږي او کنه؟ امنیتی چارواکي وایي چې په دې اړه وروسته پریکړه کوي. دغه سیمه ایزو پولیس ویلي چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ د مسجدونو امنیت ساتلی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وه، خو دا لومړی ځل دی چې د مسجدونو او تکیخانو د امنیت د ساتنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ په سلګونو سیمه ییز پولیس یا ساتونکي هم ګمارل سوي. امنیتي چارواکي وایي د کورنۍ چارو وزارت لخوا دغه سیمه ییزو پولیسو ته وسلې ورکول سوي چې د کابل د سلو شیعه او 15 سنی مهمو مسجدونو امنیت ونیسي.
ایره نظر به تقاضای بزرگا و
دا د اهل تشیع د مشران او عالمان په غوښتنه او د ملي امنیت شورا ل پریکړې سره سم په ځینو جامو مسجدونو کې د امنیتی تدابیرو لپاره یو شمیر سیمه ایز پولیسو ته چې د همغه سیمې د کورنۍ چارو وزارت وسلې ورکړي او یو اندازه ماش هم ورکول کیږي. دا په هغه مسجدونو کې چې لومړیتوب لري ځای په ځای شوی دی.
د افغان امنیتي چارواکو په وینا د دغو سیمه ییزو پولیسو او د هغوی د وسلو د راتلونکي په اړه به وروسته پریکړه کیږي. دغه محلي پولیس وایي چې دوی شپه او ورځ د عبادت ځایونو امنیت ساتي.
دا زموږ د امنیت له ساتلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه چې زموږ دغه 15 تنه شپه او ورځ یعنې 24 ساعته په مسجدونو کې وي. زموږ امنیتي ځواکونه 24 ساعته دلته نه وي، خو زموږ 15 نفره 24 ساعته د امنیت ساتلو لپاره دلته موظف دي.
د دولت تشکر میکنیم که برای
له دولت څخه مننه کوو چې موږ ته وسلې راکړي. د خپلو خلکو او خپلې حسینې دفاع کوو. دا له امنیت سره ډیره مرسته کوي، ځکه موږ شپه او ورځ دلته پیرا کوو.
دا شورا المنځون کې د افغان دولت د دغه ګام ستاینه کوي چې د مسجدونو د امنیت ساتلو ته سیمه ییز پولیس ګمارلي.
دا یو ښه ګام دی، له هر ارګان څخه چې وي توپیر نه کوي. دا یو ښه ګام دی، د حسینیې د غړو لپاره ډیره ښه ده. دا که په هر برخه کې وي، که امنیت ساتي یا تنظیم راولي، دا ډیره ښه ده.
د شورا د مراسمو لمانځونکي که څه هم د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د هغه محافظینو هڅې ستایي چې تازه افغان دولت وسلې ورکړې دي. دوی دا د امنیت د ساتنې په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي چې په دې اړه کره اسناد نه لري، خو د افغانستان ولسي جرګه بیا ادعا کوي چې ایران په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 4000 افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټ واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د ایران سپاه پاسداران په دغه هیواد کې میشت افغان مهاجر ماشومان د سوریې جګړې ته استولي دي. د بشري حقونو د سر د نړیوال سازمان د رپورټ پر بنسټ دغه ماشومان چې له 14 څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري، د فاطمیون د فرقې په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 4000 افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل
افغانان د سوریې جنگ ته لیږل شوي دي، او هغه د ایران له لارې نه. اوله په افغانستان کې دننه دلته ټریننګ سنټر اوازې سولې چې د کابل په مرکز کې شته، بیا موږ فشار راوست په حکومت باندې، په هغه سنټرونه دلته وتړل شو او ټولو موضوع ایران ته او هلته ایران کې موږ افغان مهاجري دي له هغو نه دغه استفاده شروع شوې وه. کېدای شي اوس تعداد نور هم زیات شوی وي، ځکه دا د 1.5-2 کاله مخکې خبره درته کوم چې په هغه وخت کې 4000 ته تعداد رسېدلی و. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دوی باید وزارت خارجه بالخصوص د ایراني مقامات سره دغه مشکل یا دغه غمیزه شریکه کړي.
ښاغلی احمد زیاته کړه که چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ستونزه حل نشي، نو افغان حکومت باید خپل غږ نړیوالو معتبرو ادارو ته ورسوي. د ایران حکومت او په کابل کې د دغه هیواد د سفارت چارواکو د دغه خبر رد او یا تایید کړی نه دی. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي دوی تر اوسه داسې اسناد او شواهد چې ګنې ایران افغان مهاجرین د سوریې جګړې ته لیږي نه دي ترلاسه کړي. د مهاجرونو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل دوی د کره اسنادو د نه لرلو له امله تر اوسه دا موضوع له ایراني چارواکو سره نه ده.
ګوره، موږ د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره یو شمېر هوکړه لیکونه لرو. په هغه کې مثلا د پاکستان سره موږ یو هوکړه لیک لاسلیک کړ تېر کال. په هغه کې واضح یوه ماده دا ده چې د کډوالۍ له مسلې څخه باید سیاسي ګټه پورته نه شي. نو له نورو هیوادونو څخه هم موږ یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لیکونه لرو. تر اوسه پورې داسې ستونزه کره شواهد موږ نه دي موندلي چې له ایران سره دغه ستونزه شریکه.
د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په جګړو کې له تنکیو ځوانانو څخه کار اخیستل جنګي جنایت بللی، او له ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. د لاتین امریکا د پورتوریکو په ټاپو کې نن د سمندري طوفان وروسته د بشري ناورین 11مه ورځ ده. بلخوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پورتوریکو د سان هوان خارواله او نور چارواکي خندلي او بې کفایته یاد کړي دي. ټرمپ به د سه شنبې په ورځ د پورتوریکو طوفان ځپلې سیمې ته ورشي، خو د بشري ناورین او کومکونو په اړه به جزئیات په رپورټ کې واورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر لارې په پورتوریکو کې د جالي خبرونو منابع وغندلې. هغه د پورتوریکو د بیا رغونې د کارونو د سوکه بهیر پړه وروسته له هغه نه پر پورتوریکو ورواچوله چې نقادانو شکایت وکړ چې د هغه ادارې د ماریا د توپان ځپلو سره په کافي اندازه مرسته ونه کړله. د سان هوان ښاروالي کارمن یولین کروز د ان بی سی نیوز ته داسې وویل:
I don't care. He can attack me all he wants.
زه پروا نه لرم هغه چې پر ما هر څومره انتقادونه کوي کولای شي زه دلته یم نور دې هم انتقادونه وکړي
ولسمشر ډونالد ټرمپ به د سه شنبې په ورځ د پورتوریکو توپان ځپلې سیمه په خپل وګوري نن یو لسم ورځ ده چې پورتوریکو د ماریا توپان ځپلې ده د پورتوریکو 95% خلک تر اوسه پورې برېښنا نه لري 50% خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري د دغو خلکو شمیر 3.4 میلیونو ته رسیږي د لاسي ټلیفون خدمات یوازې په سلو کې 11 فعال شوي دي ډېر سړکونه هم له کاره لوېدلې دي حکومت غواړي د بیا رغونې او فعالونې چارې په ښه توګه تنظیم کړي د پورتوریکو والي ریکارډو روسلو د بیا رغونې په اړه وویل چې کار پیل شوی دی
The government is also working
حکومت د فیمال ادارې سره په ګډه کار کوي زموږ د کورونو د چارو څنګه او د میرمن ملان یا ترامپ دفتر او د کورنیو چارو دفتر هم په دې هڅولګیا دي چې د پورتوریکو په مختلفو برخو کې خواړه او به خلکو ته ورسوي
والی روسلو ویل چې پورتوریکو ته په کافی اندازه خواړه او اوبه ورسېدلې دي او حکومت به په ویشلو کې مرسته وکړي
our cooperation and collaboration with the entire federal family
موږ د فدرالي حکومت له ټولو ادارو سره په ګډه کار کوو په دې کې د دفاع او اختیا بشري خدماتو او انرژي څنګه شامل دي
د پورتوریکو په ټاپو کې ژوند ډیر ګران دی او اوسیدونکو په سخت ګرمۍ کې په وګدو کټارونو کې ولاړ وي چې تیل خوراکي شیان او یا له بانکونو نه نقد پیسې ترلاسه کړي والی روسلو ویل چې د پورتوریکو د شپېته روغتونونو له جملې نه 50 روغتونونه د ناروغانو لپاره فعال شوی دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
قدر من اوریدونکو لګورسته چې د سیمې د نړۍ او خبرونو او تازه رپورټونو سره د خبرونه پیلېږي ورپسې د آشنا سپورتس خبرونه اوري اتمن انتظار وسی چې متی الله عبد به د کوم نوې موضوع سره د سپورت په خبرونه کې کوربي عبد سه ستړم شي اوریدونکو د پاره سره لري په خبرونه کې
مننه کو ځکه چې اوریدونکو زیاتره منتظر افغانستان دوه ټیمونه دا وخت مصروف دي د کرکټ یو په بنگلاديش کې د 19 کلنو لوبغاړو ټیم دی د بنگلاديش سره 15 لوب لري چې دوه پکې شوي دي اول لوب افغانستان او بل له دویمه باران د لاسو به نتیجه پاتې شو نو د افغانستان ځوانان کوشش کوي دغه دریو کې یو یا دوه وګړي چې دغه لوبو کې ځان بیرته راولي نو موږ منن د 19 کلنو لوبغاړو د ټیم لوبغاړو سره خبرې کو چې هغه بنگلاديش کې خپل دغه لوب څنګه ارزیابي
کوي یعنی څو تنه لوبغاړو سره خبرې
کوشش کوو لګي جریان کې خوش روخ شو لنډه خبره بیا د افغانستان نه هیڅ لوبغاړو تل دي تمرینات کوي په هند کې دا غي کې راشد خان هم دی راشد خان ته اوس یو بل وړاندیز شوی دی چې هغه به د پاکستان په سوپر لیگ کې لوبيږي نو دا به شپږم یا پنځم نړیوال ټورنمنت یا لیگي چې راشد خان په کې دعوت کیږي نو په نقشه کې د دنیا کې وګوري راشد خان په یو نه یو دغه کې ناست بر اعظم کې ناست نیمه وچ کې لوبيږي نو دا حوال به اوریدونکو ته ورکو
مننه عبد صاحب کور ودان
د سو خبرونو سرخط لرو په هلمند کې د افغانستان د هوایي قواو په منبريو کې د امنیت لسنه مړه شوې دي د افغانستان جمهور رئیس نن د پاکستان د پاوز لوی د رسی سره وکتل دوی په دوه اړخیزو مسلو باندې وغږیدل د پاکستان لوی رژمنه وکړه چې پاکستان د تروریزم په ضد مبارزه کې چمتو دی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د عاشورا د ورځې د منځنې په مناسبت وینا کې د ولسمه وغوښتل چې د نفاق او شر اچونکو د دسیسو ښکار نشي ایرانی ډیپلوماټانو ویلي دي دوی د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه توقع لري چې د هغې بین المللي موافقین لاس واخلي چې د تهران اتمی فعالیتونه محدود په هسپانیا کې په کاتالونیا کې نن د خپلواکۍ لپاره ریفرندم کیږي نن په سلګونو خلک د یکشنبې په ورځ د کاتالونیا د رایو مرکزونو مخې ته غونډه شوې دي په ریفرندم کې برخه اخلي چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بلل دي د انډونیزیا د والي د ټاپو مقامات د سلګونو خلکو نه غوښتي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي هغه سیمه ته چې د ورغورځون کې غرنه 100 کیلومتره لري سیمه بلل کیږي د عراق د موصل زوړ ښار کندوالا او تش دې بسته بلاکونه ویجاړ شوې دي او ډېر نه یو لار هم پړنګ ودانیو کې د خپل خپلوانو مړي نه دی مونډلي
دران ووریدم په نیم ساعت خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده ټولنه شیدو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي او د لمهیروي تر بیا لوی الله مالشي